السلام علیکم، سهر مو په خیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د اتوار ورځ د کال 2015 د مئی د میاشتې دریمه نیټه او په پښتونخوا کې د سهر 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او وساق امیری د سلام پښتونخوا په دی اولنې غړی کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه کې درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. یو څو خوندورې سندرې هم د سلام پښتونخوا برخه ده، خو په سر کې بعد انیس اجمل نه د دې غړی تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز وای چې د بی پایلټ الوتکو په تازه حملو کې لږ تر لږه سلور سلویخت مشکوکه وسله وال وچلی دي. په کراچۍ کې تیر شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې 9 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. او د عراق د پارلیمان یو غړي وای چې داعش ډلې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 65 یزیدی قیدیان وچلی دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ویلی دی چې د بی پایلټ الوتکو په تازه حملو کې لږ تر لږه سلور سلویخت مشکوکه وسله وال وشلی دي. د پوز لخوا پرون رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ د تیرا درې شاوخوا ته د وسله والو په پټن ځایونو شوي دي. د پوز خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حملو کې 38 وسله وال په خیبر ایجنسۍ کې او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. وسله والو په کراچۍ کې تیر شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې 9 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیس ویان عتیق شیخ بیگا مشال لیډیو ته ویلي، لومړی پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه مهال وشوه چې نامعلومه وسله والو د پولیس افسر راو انور په قافله د لاسي بم حمله وکړه. نوموړی زیاتوي، په دې پیښه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د پولیسو په جوابي ډزو کې 15 حمله کوونکي وژل شوي دي. دویمه پیښه تیر شپه ناوخته ده اتحاد ټاون په سیمه کې شوې چې پترس کې سلور مشکوک وسله وال له پولیسو سره په مبینه مقابله کې وژل شوي دي. په کابل کې د یو عدالت رئیس ویلي چې د فرخندې د وجلو د قضیې د سیړلو په تړاو باید څو امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلایل وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي. د دې عدالت رئیس سفی الله مجددي دغه څرګندونې پرون د فرخندې په وجلو کې د تورونو کسانو د لومړنۍ اورېدنې پر مهال وکړې.
د کابل امنی قمندان د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانۍ د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
بلخوا د فرخندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیشن غړي فوزیا کوفي په دغه موقعه وویل چې د دې پیښې ډېر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلې وه، خو وروستو څېړنو هغه بېګناه ثابته کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی د ملي یووالي حکومت دنده لري چې د افغانستان د خلکو د جهاد په دوام د بې وسلۍ، بې قانوني، فساد او ناامنۍ په وړاندې جهاد اعلان کړي. د ارګ څخه پرون مشال لیډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د افغانستان د خلکو د جهاد د بریالیتوب د 23مې کلیزې په مناسبت په ارګ کې په جوړو شوو مراسمو کې ګډون وکړ. په دغه موقع ولسمشر وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د افغانانو تاریخي جهاد لمنسره ایشیانا تر ختیځي اروپا پورې د نړۍ د مهمو برخو نقشې بدلې کړې دي. ولسمشر غنی وویل، افغانستان اوس مهال دې ته اړ دی چې په ټولنه کې لرامنځته شوو درزونو خنډونه واوړي او یو ځواکمن او د همغږۍ جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبيني لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره یو تاریخي موقعه ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسم یار پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل،
دومره ویلی شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېږي کېدای شي چې د دې ناست په حاشیه دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې د سولې لپاره.
خاغلی کاستمیر ویل چې په نستی راتلونکو کې د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل پته مده د په داسې حال کې ده چې د قطر دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د سولې د عالی شورا طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ ازاد بحث پیل شوی دی. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول، په دې کې ښځو سړو ته یو شان موقع او د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. د ملګرو ملتونو د نننۍ ورځې منشور په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي خوندي کول او د هغې پرمختګ دی. د امریکا پوست پرین ویلی دی چې د سارنې د ډلو هغه داوی سیړي چې وایي د امریکا په مشرۍ د شام په شمالي ښار حلب کې په هوایي حملو کې 250 عام وګړي وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي چې د جمعې په ورځ د امریکا د پوست په مشرۍ ځواکونو په یو کلي کې په غلطۍ سره عام وګړي په نښه کړي او د لږ تر لږه شپږو کورنو غړي یې وژلي دي. دې ډلې ویلي چې تر اوسه لږ تر لږه 14 تنه لا درکه هم دي. دا رپورټ په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. او وروستی خبردار چې د عراق د پارلیمان یو یزیدي غړي پرون ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه هیواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 65 یزیدي قیدیان وژلي دي. محمد خلیل ویلي وسلوالو دا بندیان د جمعې په ورځ په تل افر ښار کې وژلي دي. دغه سیمه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې ښار موصول سره نږدې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پختونخوا کې مو د انیس اجمل نه د دې غړی تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې بعد د سیمینار د تازه حال تر څنګه د غریپورټونه واوري. د پاکستان پوز ادا کوي چې په وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې یې په هوایي بمبارۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ جوب لاړولې. د بلوچستان صوبایي حکومت د پولیسو او لیویز په تنخواګانو کې د اضافه اعلان کړی دی. پولیس والا دې ته څنګه ګوري؟
د پنجاب باقاعده درې صوبو سره 28,000 دی، زموږ 24,000، 4,000 فرق اوسم لري، خو بیا هم شکرګزار وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د نړیوالو ترهګرو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ادارو کردار د ستاینې وړ دی. شاعر او لیکوال حمزه بابا خپل شاعرۍ کې د انسانیت په حقله څه ویلي دي؟ په نوموړي پی ایچ ډی کوونکی څېړنکار اسلم تاثیر یې په اړه وایي.
بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ د یو شمېر نور رپورټونو تر څنګه به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ډېر یو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې یوازې په پښتو ژبه اورئ. رازو د دې غړی اولنی رپورټا خبرته چې د سیمې نه به موږ خپل خبريال راکئ. په پیښور کې د کډوالو یو کیمپ چې په جګی کې وو هغه بند کړی شوی دی او د هغې نه ځینې کورنۍ د جلوزو کډوالو کیمپ ته لیږل شوي دي. د پیښور نه خپل خبریال شبیر احمد جان را سره دا وخت یې ټلیفون پر لیکه دی. سهار دې په خیر ګرانه، د دغې کډوالو حال راته راکړه.
زه رمن منور شاه تاسو د ټول اردن کوم سهار په خیر. دا په پیښور کې کوم بچی کې سیمه ده، هلته کې سیمه چې تاسو ته پته راځي خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې یو خوکه د تجاوزاتو په ضد عملیات روان دي په بازارونو او مختلف ځایونو کې. نو دغه رنګ چې کوم د غیر قانوني افغان کډوالو په ضد چې کوم کاروان روان دي، د هغوی هم دا کړی ده. نو پرون دغه شان چې د بچی کې سیمه کې چې کوم افغان کډوالو مهاجر کیمپ وو، نو د ضلع انتظامیه تر مخه دا یو غیر قانوني کیمپ وو او ډېره د حکومت لخوا دې ته هیڅ داسې صدقه نه ملو شوي. نو هغوی په دغه کیمپ چې کوم دی ختم کړی دی، د ضلع انتظامیه تر مخه دی کې 1200 خاندانونه میشته وو په دغه کیمپ کې، چې د هغوی په وینا دی کې صرف او خوشه 200 پورې خاندانونه داسو چې هغه رجسټرډ وو کمشنریټ سره او دا برخه چې کوم دی غیر قانوني وو. نو هغوی دغه ټول کیمپ چې کوم دی هغه ړنګ کړی دی او چې کوم رجسټرډ کډوال دي هغه جلوزو کیمپ ته منتقل کړی دی. چې کوم غیر رجسټرډ دي هغوی ته ویلي دي چې زر تر زره تاسو د خپل د تلو د یعنی افغانستان ته یا خپل ازین ترتلو بندوبست وکړی
صحیح
از مکه چې کوم دی اسنه چې ماته ستوي چې دا د تجاوزاتو خلاف پرشن مې برخه ده نو دا ټول از مکه چې کوم دی د پاکستان فوجونو د ځکین سمې تر مخه چې د پینسو مکه دا د دوی نن پورته حواله کړی
صحیح ډیر مننه شبیر احمد جان
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
او اوس ورځو یو بل خبر ته چې د پاکستان متحده قومي موومنت ګوند مشر الطاف حسین تیر ورځ د پاکستان د پوز خلاف ځنی بیانوي کړی وي پوز بیا ویلی و چې د الطاف حسین خلاف به قانوني ګامونه پورته کوي خو الطاف حسین بیا په دغه معافي غوښته ده اوس په دې ورستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د الطاف حسین د معافۍ ستاینه کړې ده ویلي چې دا ډېر ښه ګام دی په دې حق له اسلام آباد نه خپل خبریال احمد الله را سره د ټلیفون په لیکه احمد الله سره د په خیر په دې اکلاسه تفصیل لري هلو
یوهان دې په خپل خطاب کې څنګه د پاکستان فوج او د غشان د هند استخباراتي ادارې را په حق خبرې کړې وي نو په دغه باندې 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه په معذرت کول په خپل دغه بیان دا یو خو ګام دی او ملکی سره قومي مفاد سره تعلق لرونکي معاملات ډیر زیات حساس وي نو داسې معاملات باره کې سویل نه مخکې سوچ چې کوم دی هغه کول پکاري ځکه چې دا قوي چې کوم مفاد په ضد وي وزیر اعظم هاوس لخوا ته جاري شوي د بیان کې د نواز شریف وینا وه چې دا قسمه غیر محتاط بیانات چې کوم دي نه صرف دې د وجه نه قومي ادارو چې کوم وقت بلکې دې نه عوام چې کوم دی ولس هغې احساساتو ته هم زیان رسي وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوي بیان کې ویلی شوي دي چې د ملکي دفاع او سلامتۍ ذمہ داری ادارې چې کوم دي فوج د هغې د احترام چې کوم دي او د هغې خیال ساتل ضروري دي منور شاه دا هم وویم چې تېر پنجشنبې په ورځ باندې جمعرات په ورځ باندې الطاف حسین چې خپل کوم بیان ورکړم د هغې وروسته د فوج لخوا هم په دغې باندې ردعمل ښودلی شوی او د فوج ترجمه د هغه په خپل ټویټر پیغام د لارې د بیان مزمت کړي او د قانوني چارو جوړې د قانوني دغه ګام پورته کولو هم ویلو دا حسین د بیان په ضد باندې متفقات تر چې کوم هغه منظور کړی شوی وو
ډیر مننه احمد الله زمون اوریدونکو په تفصیل د خبرولو
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو ته غوږی د سلام پښتونخوا اولنې غړی دا د پوز مطبوعاتي څنګه یې اس پی آر ادا کړی چې پرونی په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې هوایی بمباری کړی او د سلويختو نه زیات وسلوالي وجلی پوز وای تر دې د مې ضرب اعظم نومي عملیاتو کې د 2000 نه زیات وسلوال وجلی دي بلخوا وسلوالو د پرونی بمباری په اړه لا هم سن دي ویلي په دې حق له سیمینار د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر تفصیل راکوي
د پاکستان فوج مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمبار کې سلور سلويخ وسلوال وژل شوی دي آی ایس پی آر لخوا رسنیو ته لګل شوی بیان کې ویلي شوی چې جنگي الوتکو 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخل سره نږدې په هوایی بمبارۍ کې 14 وسلوال وژل چې د دوی په وینا غیر ملکی وسلوال هم پکې شامل دي آی ایس پی آر بیان زیاتوي چې دغه شان خیبر ایجنسی 13 وادي کې هم جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې 28 وسلوال وژلي چې په مجموعي ډول وزیرستان او خیبر کې سلور سلويخ وسلوال د منځه تللې دي شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم کې د آی ایس پی آر په وینا تر اوسه پورې 2000 نه زیات ملکي او غیر ملکي وسلوال په مختلفو هوایی بمبارۍ او ځمکني عملیاتو کې وژلي شوي دي فوز داوا کوي چې شمالي وزیرستان 90% نه زیات برخه د خپلواک لاندې راوسته وسلوالو طالبانو د فوز د تازه بیان په اړه څه نه دی ویلي خو وخت په وخت وسلوالو طالبانو داوا کړي چې د غلطه د دوی واک مضبوط دی د فوز لخوا وسلوالو د وژنې دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او فوز سر لخکر شمالي وزیرستان میرعلي دوره کړې وه او وزیر اعظم د غلطه په خپل خطاب کې ویلي ول چې د فوز ستاینه کوي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړی او وسلاوالو یې په مکمله توګه صفایا کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. هلته په بلوچستان کې صوبایي حکومت د پولیسو او لیویس په تنخواګانو کې د ګریډ یا درجې په حساب د 4000 نه تر 6000 روپو پورې اضافه کړې ده. که هم پولیسو دغه اضافه د پنجاب او نورو صوبو په نسبت کمه بللې، خو وایي چې د نامنۍ په موجوده صورتحال کې دا ګام د دوی لپاره د حوصلې او همت ورکولو یو زیری دی. په دې هکله نور تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې اورو.
د کوټي یو پولیس سپاهي وایي چې په تنخواګانو کې زیاتو به د امنۍ په خلاف د دوی ستړي ژوند ته حوصله ورکړي.
دهشتګردي خلاف خو بالکل مجر کم حکومت دغه چې دی کوشش دغه دی چې د هر ظالم خلاف کاروایی ورکړي او چې څومره قرباني ورکولی سي هغه ورکړي او د ظالمان ختم کړي. بالکل موږ نورم وسله زیات سپله چې د تنخواې راله زیاتې کړلې او موږ نورم کوشش کوو چې د ملک لپاره قرباني ورکړو.
یو بل پولیس سرتیری وایي چې په تنخواګانو کې ناڅاپه زیاتوب که هم حیرانوونکی و، خو د ده په خبره دا د دوی حق و.
بالکل په دې مختلفو شیانو باندې دوی نظرثانی وکړه. باقاعده صبح سره د کوم څه بلوچستان فورس دی دا ډېر ستړی هم دی، قربانیان هم ورکړې. د دې خواږ دا دی چې د نورو صبح اکول برابر وای نه، د دوی سره خو برابر سوي نه دی، د هغو په مقابل څه بڑا شو. د پنجاب پولیس د پنجاب باقاعده درې صبح سره 28000 دی، زموږ 24000، 4000 فرق اوسم لري، خو بیا هم شکر گزار.
د انسپکټر په توګه کار کوونکی عبدالقدوس بیا په دغه اړه نظر لري.
شکر خدا سے دی چې دا زموږ ډیره درینه مطالبه وه د بلوچستان پولیس تقریبا د غنور چې کوم د غدی پنجاب سند دغه ډیر وختي بڑا وسی وي، اور موږ دا مطالبه اور دا مطالبه الله پاک پورا کړ اور په پولیس کې چې دی بالکل یو لهر په د خوشحالي پیدا شو.
عبدالقدوس سموایي چې د پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې زیاتوبه د ټولي ادارې په ګټه تمام سي.
ګټه انشاءالله د دې مثبت نتایج دي، یقینا د دې مثبت نتایج به مخترسي په حوصله سره په شایستاندا سره اور دی بخپل ډیپټي په ایمانداری سره بیا وکی اور نور چې کم دغه دی داسې د کرپشن خبره ده یا بل ده دغه سره بوم دی پریزو دغه وکی.
یاد دوی د بلوچستان حکومت د خبر پانی لمخې د بلوچستان پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې د ګریډ یا درجې په حساب لستلور زرو څخه تر 26000 روپۍ پورې زیاتوب سوی دی. د خبر پانی لمخې دغه زیاتوب د رواني مې میاستې لومړی نیټه حسابل کیږي.
د مشال خبرونو ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زما نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کېدای نه خو نه دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. پرون په کابل کې د فرخندې د وجنې خلاف مقدمه شروع شوې چې پکې 9 سلویښت تورن کسان عدالت ته وړاندې کې شو. په دغه موخه عدالت ویل پکار دی چې په دې مقدمه کې ځینې امنیتي چارواکي هم عدالت ته حاضر شي. فرخنده د مارچ د میاشتې په 19 نیټه په کابل کې د قرآن مجید د سپکاوي په تور قهرجن او بلوګرو وجلې ده. د دې مقدمې په اړه تفصیل د کابل نظم خبریال یوسف صدران راکوي.
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخندې وژنې قضیه د څېړلو په دویم ورځ دی. د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسولین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
د کابل امنیت قومندان
قمندانې د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنیې قمندانې د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنیې قمندان د مخابري نو کلیوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف امیر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخوندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالني ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوا د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 د تورنو له جملې څخه چې د فرخوندې وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت له امله نیول شوي 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخوندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون غړي وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوپی په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې څو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوي. په مجموع کې زموږ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسؤلینو داسې ذهني نیت اخیستی و چې فرخونده باید هم وژل شوی وای، او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یوه پلان شوي طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
مشال ریډیو ته غواګي. د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 150 وسلوال وجل شوی دي. د دفاع وزارت یو چارواکی جنرال مراد علي مراد په بلخ ولایت کې د 2009 شاهین قول اردووی نوې قومندان د پیجندې په غونډه کې وویل چې په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 150 وسلوال وجلي او 100 نور یې زخمیان کړی دي. مجيب الرحمن حبيب زي په دې حقله د مزار شریف نه دا ریپورت لري.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال سون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال سون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونې را پدې خو په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوي، تر دمه یې 150 تنه وژلي او 100 تنه نور مخالف وسلوالې ټپیان کړي دي. مراد د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د یادو پوځي عملیاتو ترس کې یوازې وطن افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. هغه وویل چې 4 تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او 3 تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو د هغه په خبره چې په دې ترس کې ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځاني او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمید الله حمید پیژندغونډې ته خبرې کولې، زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤون ساتي. په شمازون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پر مخ سي. عملیات تر دمه دوام لري او پایتنه دی رسیدلی. دښمن مو ډیر لمات سره مخ کړی، د هغوی ډیر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډیری بهرني جنگیالي لکه چچنی، ازبکستاني، پاکستاني او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنگیږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړی ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګه وویل چې داعش هم د هوس محل په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنگیالي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوراک بوخت دي. ښاغلی مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرانیان هم تر سترګو کېږي.
بدخشان تکرار شده.
دا پیښه په بدخشان کې تکرار شوې ده. په نیول شویو کسانو او همدارنګه په وژل شویو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. دې ډلې او همدغو کسانو کاملا اعتراف کړی چې بهرنیان او داعش ته مربوط کسان په داسې حال کې په شمال زون کې نامنه حضور اخیستی چې هم د بلخ امنیه قمانداني او هم په شمال زون کې 209 شاهین قلدرې سرپرستانو لخوا اداره کېدل، خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمانداني معرفي شول. جنرال حمید الله حمید د 215 متل قلوردو په خونه قماندان په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو د قماندان په حیث تعین شو. مجیب رحمان حبیب زای حاضری رادیو بلخ.
د مشال رادیو اولنۍ غړې سلام پښتونخوا ته غوږی د خبرونه چې په همدغه 9 بجو شروع شي نو تر مازیګر 6 بجو پورې جاری وي او تاسو یوازې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. د سلام پښتونخوا د خبرونه ترتیب دادې چې موږ تاسو ته خوندوري سندرې هم لرو، لکه دا وخت چې د نغمې په غږ کې د سندرې ته تاسو پام راړو. د نغمې په غږ کې دغه سندره مو اوریدله. د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ یې چې پکې د روانې خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې. د انیسا اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان پوز وای چې په تازه هوایی حملو کې الکتر لگا سلور تلویخت وسله وال وچلی دی. د پاکستان پوز لخوا پرون رسنو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر جنسې د تیره درې شاوخوا ته د وسله والو په پټنځای نیول شوي دي. وسله والو لخوا دې رسنیو ویلي په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو سره په مبینه مقابلو کې نه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان اتیک شیخ بیګا مشال ریډیو ته ویلي لومړۍ پېښه د کراچۍ په سټیل ټاون کې او دویمه په اتحاد ټاون کې شوې ده. په کابل کې د یو عدالت رئیس ویلي چې د فرخندې د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید څو امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلایل وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبیني لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره یو تاریخي موقع ګڼلی. د افغانستان د سولې د عالي شورا په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا غړي اسماعیل قاسم یار په دې اړه مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. ملګرو ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول. په دې کې ښځو سره ته یو شان مکا د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. د امریکا پوست پرین ویلي دي چې د سارنې د ډلو هغه ادارې څېړي چې وایي د امریکا په مشرۍ د شام په شمالي ښار حلب کې په هوایي حملو کې 250 وګړي وژل شوي دي. او د عراق د پارلمان یو یسیدي غړي پرین ویلي دي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دا هېواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 50 یسیدي قیدیان وژلي دي. محمد خلیل وویل وسله والو دا بندیان د جمعې پر ورځ په تل افار ښار کې وژلي دي.
دا وا انیسا اجمل چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي. د اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غاړه واورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د شمالي وزیرستان په اپریشن او د وزیر اعظم په دوره لیکلي د غلړ کې جنگ ورسپانه لیکي چې د وسلوالو مخ په زیاتی دن کې کاروایانو مخنیوي د پاره حکومت او پوست شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات شروع کړو. خو د دې د کامیابۍ د پاره ضروری و چې اول دغلته میشت خلک روباسي او دا شنبه د عام خلکو مرګ جوبله هم نه کیږي او د وسلوالو خلاف به پوره کاروایی هم وشي. اداري وایي چې د شمالي وزیرستان خلکو د لړ کې لویه قرباني ورکړه ځکه چې یو سړی ته په خپل کور کې کم سکون او آرام وي هغه په مهاجرت کې نه وي. هر څوک حکومت د دې خلکو د پاره د سکون تعلیم صحت او دغه رنګ نور انتظامات کړي وو خو بیا هم دا هر څه د خپل کور نه ملبدل نه وي. اداري اخره کې د شمالي وزیرستان خلکو ته آفرین وایي چې دوی د موسم او هجرت هر قسمه سختې په خپل سر تېر کړي خو د ملک او سیمې د امن د پاره د حکومت او پوز ملاتړ وکړو او د دوران یې هم د پاکستان زنده‌باد نارو وهله. کوم چې یو ډیره لویه خبره ده او اوس حکومت دغه خلکو ته د کورونو جوړولو کاروبار او دوی په خپلو خپو ادرولو دپاره نغدې پیسې هم ورکوي او د سړکونو سکولونو اسپتالونو په ګډون بنیادي ډانچې بحالې دپاره هم کار روان دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د افغان ولسمشر اشرف غنی هندي اخبار ته په ورکړې مرکه لیکي او وایي دغه دوران افغان ولسمشر په بدل انداز کې خبرې کړي. اداریه د اشرف غنی په حواله لیکي که پاکستان د افغانستان مالونه او ټرکونه هندوستان ته نه پرېږدي نو دوی به هم د پاکستاني ټرکونو منځي اسیا ته د ننوتو لارې بند کړي. اداریه د نوموړي د خولې لیکي چې 2011 کال کې شوی پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامې تر مخه پکار ده چې پاکستان د افغانستان ټرکونه هندوستان ته پرېږدي ځکه چې هغه لوزنامه کې یو بل ته د تجارت دپاره لارو ورکولو ویل شوي دي او دا شن پاکستان اوس په شوې لوزنامه عمل درآمد نه کوي. اداریه وایي چې د افغانستان ټرکونه د تورخم نه تر واګه پولې پورې ځي او د هغې نه اخوا تلل ډېره حساسه معامله ده. افغانستان له د پاکستان او هند تعلقاتو او حساسیت نزان خبرول پکار دی. خدا سخکاری چې دا مرکه یوازې د هندي اولس او اخبار خوشحالولو د پاره وا ځکه چې د افغان اولس مشر تر اوسه پورې رویه ډیره مثبته وا او امکان نه لري چې دی به هم د زړو مشرانو په نقش قدم لاړ شي خو بیا هم د ښه تعلقاتو د پاره ضروری ده چې دا قسم بیانونه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری اجانس میکلیش لیکي د اسامه بن لادن په بندلو کې په مرسته تورن شکیل افریدی له ډیر تاوان سره مخامخ شو، خو د دې برعکس د حق وسلوالو ډلو حالت ښه شوی چا چې اسامه بن لادن سره پاکستان دننه په پټیدلو کې مرسته کړې وه. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان میرمنې چې د هیواد نیمه آبادي ده ځنې پکې د امنیتي ځواکونو سرتیرو په حیث جنګیږي او هم د کلونو جنګ او طالبانو خپلې د زپلی دی. نو ښکاره خبره ده چې له طالبانو سره څه قسمه تړون به د دوی په ژوند ضرور څه ناڅه اثر ولري. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د سره عالم مومن نارو.
خبری اجانس میکلی چې لیکي د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن چې په ابټآباد کې د پاکستان تر ټولو د علاقه چې پوځي روزنځې سره نږدې وژل شوی و، د وژنې یې څلور کاله پوره شو، خو پاکستاني ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه په موندنه کې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته کولو تورن دی، لا هم په مسلو کې راګیر دی. د نوموړي وکیل ویلي دی چې شکیل افریدی ته د داسې تورونو پر اساس سزا ورکړل شوې چې تر پوښتنې لاندې راځي. یاد پاکستاني ډاکټر ته له یوې پاکستاني وسلوالې ډلې سره په ملاتړ کولو د اوږد قید سزا اورول شوي. په مقاله کې راغلي دي چې د اسامه په موندنه کې په مرسته تورن کېدو سره شکیل افریدی له ډېر تاوان سره مخامخ شو، ځکه چې د بن لادن په موندلو سره د پاکستان د طاقتور پوځ او امنیتي ادارو ډېره شرمندګي وشوه. ډاکټر شکیل ته که یو خوا د درشتو کالو د قید سزا اورول شوي، نو کورنۍ یې هم د امنیتي ستونزو له کبله په پټه ژوند کوي. همداراز د نوموړي یو وکیل هم تیر کال په پیښور کې په ډزو وژل شو، خو د شکیل افریدی برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ډیر ښه دی چا چې اسامه بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. پخوانیو وسلوالو ورځپاڼې ته ویلي چې تر بندیز لاندې ډلو حرکت المجاهدین او جیش محمد د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د امنیت لپاره امنیتي ډلې ګمارلې وي. په مقاله کې راځي د 2003 کال څخه چې کله نه په پاکستان کې بیا جمهوریت بحال شوی، نو یادې وسلوالې ډلې د خیریه ادارو په نوم بیا راپورته شوي دي او مشران یې په سیاسي کمپینونو کې له مذهبي ګوندونو سره ملګري شوي دي، او داسې ویل کېږي چې له دوی سره د پاکستان د امنیتي ادارو هم ملاتړ دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د نوي پړاو په اړه اوازې دي، او دا چې دا به د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کې په لومړي وار له طالبانو سره د سولې خبرې وي، نو دې هیواد ښځو زور لګولی چې دوی ته دې هم د خبرو میز ته د ناستې ځای ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولی، کله یې هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې ګینې ښځې به د سولې په خبرو کې کوم رول ولري. په مقاله کې راغلي دي چې له کلونو راهیسې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره مبارزه کړې، خو له پامه غورځول شوي دي او ورته ویل شوي چې د دوی هیڅ ضرورت نشته. د یوې ادارې لخوا تیر کال د شوي مطالعې له مخې د کال 2015 راهیسې د نړیوالو مرکچیانو او طالبانو ترمنځ په ښکاره د خبرو درویشت پړاوونه شوي دي، خو یو وارې پکې هم ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. البته داسې شوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دوه وارې ښځو موجودګي درلودلې.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
Voice of America دیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هواد امنیتی ځواکونه د ستاینې وړ دي. بخنه غواړم تاسو ته دا ویم چې تاسو کوم اعلان واورید د ډیو ریډیو، نو دغه خبرونه بعد ماخام په شپږو بجو د مشال ریډیو د روانو خبرونو په ختمېدو باندې هم په دې سپو شروع کیږي. رازو ام دغه ریپورت ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد امنیتی ځواکونه د ستاینې وړ دي چې ډیر په نرتوب د نړیوالو ترهګرو خلاف د خپلې خاورې دفاع کوي. نوموړي دا څرګندونه پرون ولسمشر زمانه ارک کې د مجاهدینو د ورځې د نمانځلو پر محل کړی دی، چې تفصیل یې د اجمل تورمان په دې ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شمیر هغه سرتیر نه چې د نړیوال توریزم په وړاندې دریدلی او د غوی د اهداف مخنیوي کړی دی ستاینه وکړه. ښاغلی غنی په دې باور دی چې نړیوال توریزم د افغانستان د خلکو راتلونکي نام نه کوي. د دوشنبه په ورځ په ارګ کې د سور د اتمې نیټې د مجاهدینو د بریا د درویشتمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل ترهګر هڅه کوي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ د نظم په ګډوډولو سره خپل هدفونو ته ورسیږي.
توریزم بین المللي میخواد
نړیوال تروریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکی واخلي. تروریستان غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ نظام ګډوډ او له دې طریقې خپل هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نوم څخه ناسمه استفاده وکړي، د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه ورانوي. له نیکمرغه نړۍ له موږ سره همغږې ده چې تروریستان نسی کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي.
ښاغلی غنی دغه شان وویل چې باید د افغانستان اساسي قانون ته په پام سره دا شان هڅې وشي چې بیا کله هم ترخی تجربې تکرار نشي. د سور د اتمې نیټې نن منځنه چې له خپلې اصلي ورځې څخه تر څلور ورځني ځان وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه. پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، جهادي شخصیتونو او بهرنیو ډیپلوماټانو ګډون کړی و. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او وویل چې افغان حکومت له یو جدي آزمون او دوامداره جګړې سره مخ دی.
مشکلات ما ده چند است، به مراتب بیشتر است نسبت به گذشته.
زموږ ستونزې د پخوا په پرتله لس برابر زیاتې دي. یوازې روشانه لیدلوری، د دیني او ملي ارزښتونو په وړاندې رښتینې ژمنه او بلاخره ګډ او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لار کې بریالي کولای سي. د سولې لپاره زموږ هڅې پاکې دي او د خدای په امر سره دا کوششونه کوو. خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو، باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو.
وخت به وي واقعیت روبرو هستیم، خود آماده بسازیم.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله خبرداري ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت چارواکي د هیواد او خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره نکړي نو اوسني فرصتونه به له لاسه ولاړ شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانېدلو سره په سلګونه کورنیو او بهرنیو جګړه مارو د افغانستان یو شمېر سیمې نام نه کړي دي. دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې وویل چې مجاهدین د ملي وحدت د حکومت ملاتړ دي او باید کمزوري نشي.
دغه نظام چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر ړنګېدو وروسته رامنځته سو د مجاهدینو پر وینه او سرونو ولاړ دی. موږ د نظام د ضعف او لمنځه تلو په لوینه کوو. په وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وسي.
ښاغلی سیاف دغه شان د افغان ځواکونو له میړانې ستاینه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې د بری لپاره له مجاهدینو نه د وسیلې په توګه کار وانخلي او د اداري، مالی، سیاسي او اخلاقي فساد جدي مخنیوي وکړي.
مشال ریډیو ته وګورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو اترو په حق لا هیله من دی. خو د دې هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي په کار دي چې د سولې په دې خبرو کې د افغان ولس حقونو او مسلو ته پاملرنه وشي. په دې حق لا د کابل نه زموږ همکارې ناجیه صافی دا رپورټ رالېږلې، راځئ چې په ګډه یې واورو.
سره له دې چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي، خو د حکومت اجرایي مشر ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید د افغانانو حقوق او درناوی په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د شنبه په ورځ په خي حکومتولۍ کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې جګړه عاملین لري او یاد عاملین په هیواد کې د جګړې په خدمت کې دي. ښاغلی عبدالله سره له دې چې دغو عاملینو نمونه وانخیستل، خو ویل چې ټول افغانان سولې ته هیله من دي او دا پروسه به مخې ته وړل کیږي.
کوشش هایی شده و کوشش باید صورت بگیره.
د سولې لپاره هڅې شوي او باید چې په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ترسره شي څو خلک د واقعیتونو په جریان کې واچول شي. نن ورځ یو تریخ واقعیت دا دی چې زموږ په هیواد کې جګړه روانه ده. دا جګړه یو سرچینه لري او د هغو لخوا یې ملاتړ کیږي. همدارنګه دا جګړه عاملین هم لري چې د جګړې په خدمت کې دي او هر ورځ موږ له خلکو تلفات اخلي.
په عین حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید له هغو ډلو سره سوله ونه کړي او په وړاندې ودرېږي چې په دې پروسې باور نه لري او د خلکو وینې تویولو ته دوام ورکوي.
بل هر څوک د مخالف ده د نظام موږ خپل رول ګڼل نه دي چې موږ ورونه وګڼو وخت کې چې موږ ورونه نه ګڼو او د عملیات او د ملت استازي د نظام او د دشمن ښکاری د حکومت نه غوښتنه ده چې دا وي په وړاندې ودرېږي مبارزه وکړي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي د سپارښتنې هم کوي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روښانه دریځ ولري او له هغو څرګندونو لاس واخلي چې د خلکو د بې باورۍ سبب کیږي. دوی وایي چې د حکومت ترمنځ نه همغږي او ضد او نقیصي څرګندونې باید د دې سبب شي چې وسلوال مخالف
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سلام پښتونخوا خبرونه ده چې پکې یې د برخه کې تاسو ته د صادق افریدی غږ کې دا سندره وړاندې کوو.
مشال ریڈیو دا
په ډان ورځپاڼه کې خبریال عباس ناصر لیکلی دی چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ځینې خلکو او ادارو جدا جدا سخت دریځې ډلې ساتلې وي او اوس داسې ښکاري چې د دغه ډلو لخوا بلې شوې د سخت دریځې د اور لمبې نورې هم خونړې شوې دي. شاهین بنیرې د دې لیکنې مهم ټکي دراوروي.
عباس ناصر لیکي په داسې حال کې چې په سلګونو خلک د سخت دریځۍ او لیونتوب د اور لمبو تیر کړل، داسې ښکاري چې د ټولنې رد عمل کمزور دی او د واک د خاوندانو هډو سپروا نشته. د اور دغه لمبې ورو ورو نورې هم نږدې کیږي خو په رویو کې بیا هم څه بدلون نه راځي. کله چې د سخت دریځۍ د اور د قربانیانو شمېره په ډېرېدو شوه نو په موږ کې هر یو داسې و چې د دغه اور نه په څه نه څه حواله اغېزمن شو. بیا هم په ټولنه کې ځینې داسې خلک وجود لري چې د سخت دریځو د هلو ځلو دفاع کوي او دغه شان هغه آوازونه ورک شي کوم چې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره اوچتېږي. عباس ناصر په کراچۍ کې د بشري حقونو د دفاع کوونکي سبین محمود او وژنې ته اشاره کوي او زیاتوي د هغه سره ثبوت نشته چې د هغې په بنیاد په چا د هغې د وژنې تور پورې کړي، خو دغه رنګ داسې هم څه ثبوت نشته چې د پاکستان استخباراتي ادارې او هغه ترهګرې ډلې د دې تور نه پاکې کی کمی چې د استخباراتي ادارو په اشارو ګډیږي. نوموړي لیکي موږ ته چې څومره معلومه ده نو د پاکستان امنیتي ادارې د لاهور په یو پوهنتون کې د داسې یوې مباحثې په را جوړولو خوشاله نه وي د کوم انتظام چې بیا وروستو سبین محمود وکړو. عباس ناصر مني چې د چا د مجرم ثابتولو لپاره دغه پوره ثبوت نه دی، بیا هم پکار ده چې د پلټنو په وخت ورته پام وشي. په میډیا کې راپورونه راغلي چې د کراچۍ د پولیسو او چارواکي ویلي چې هغه د سبین محمود د ادارې د غړو سره د خبرو نو وروستو په دې نتیجه رسېدلی دی چې د ویلنټاین د ورځې نمانځلو له کبله هغې ته مذهبي سخت دریز په قهر و. عباس نصر وړاندې لیکي چې د پلټنو لپاره به اوس دا خبره کیږي او بیا به پولیس یا رینجرز ځواکونه دا ډرامایي اعلان وکړي چې هغه کسان وجدي دي کوم چې د سبین محمود په وجنه کې ککړو او دغه شان به دا معامله هم وتړل شي. عباس نصر لیکي په پاکستان کې هر رقم قاتلان په ازادۍ سره خپل فعالیتونه کوي او د قانون د عملي کولو د ادارو د نظام د منتشر کېدو له کبله داسې بلاګانې منځته راغلي دي چې دا شک پیدا کړي چې موږ ته د خلاصي د ترلاسه کېدو نه وړاندې به تر موږ راورسي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونو کې ورزو یو بل رپورت ته د خیبر ایجنسی جمرود اوسیدونکي شاعر او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی په دې ورستیو کې د پښتو ژبې نومیالي شاعر، ادیب او فلسفي امیر حمزه شینواری د ژوند او د انسانیت په حق له هغه په فلسفه پی ایچ ډی سرته رسولې او تحقیقي مقاله یې تیار کړې ده. هم په دې موضوع زموږ خبریال فرهاد شینواری د اسلم تاثیر سره خبرې کړي او دا رپورت یې په تیار کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
په خیبر ایجنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی، د پښتو ژبې وتلي شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان نیتلا ډیر ترجیح ورکړی دا.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. حمزه بابا پیغام دادای چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردای وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو د حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت ته ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان دپاره نه، د مخلوق د ښېګڼې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمې یو بل لیکوال او شاعر نفیسه پردی وایي چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یوه ګټوره اضافه ده او نوی کل به ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
نو یقیناً چې دا یو ښه اضافه ده، یقیناً چې د مکالې سره وي یو خدا چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شان د پی ایچ ډی کولی شي. داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت ته.
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینه او محبت ته، دا ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري حسن سلوک تقاضا لري د امن د ورورواله د محبت او زما سره چې پیښور په هنتون په دې خبره رضا شو نو دا غویم به کې مین مقصد داو چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسو او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن ورورواله او د مینې محبت جذبه پیدا شي او هغه عملی کړي.
یاد دی وی چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونو کې سلام پښتونخوا خبرونه مو دا وخت اوریدله. اولنې غړې ده او د ماخام شپږو بجو پورې به دا خبرونه دوام لري. د سلام پښتونخوا اخیری برخه کې تاسو لپاره د ماستر علي حیدر او د هغه د زوی عادل په غوږونو کې دا سندره لرو.
دادا څوک دا زمون دنیا پرم بدا دا د هیر څوک دا زمون دنیا پرم بدا
پوه